The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د شورو ورست 2014 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. پاکستان کې شوې دي د شپې لس، افغانستان کې دي د شپې نه نیمې، او په واشنگټن ډی سی کې دي د غرمې 12 بجې. د ډیو ریډیو د ټلویزیون په خبرونو کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
هرکلی وایو. تاسو ته به په یو شمیر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورټونه په دې خپرونه کې وړاندې کوو. موږ سره اوسئ. لول غوږ شئ چې په نننۍ خپرونه کې مهمه موضوعات څه دي.
د افغانستان په جلال آباد کې پاکستانی کونسلګری ته نږدې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه و امنیتي عسکر وژل شوي دي. د داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر خپله غاړه اخیستی.
او په دې موضوع به هم تاسو تفصیل اوریدای شئ چې د بلوچستان په شمول په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد ویکسینیشن د کمپین نن دریم ورځ وو. په دې دریم ورځ باندې د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې د پولیو د یو مرکز نه بهر ځانمرګي بمی 14 شوې ده. لږ تر لږه په کې 14 تنان وژل شوې دي. تحریک طالبان پاکستان د دې ذمہواري په سر اخیستی.
او د امریکا صدر براک اوباما 13 شپه خپل ومه او اخیری سټیټ اف د یونین وینا کې یو ځل بیا ویلي امریکا به د ترګرو په ضد هر ځای رسیږي، او که څوک شک لري نو لو اسامة بن لادن څخه دې پوښتنه وکړي.
دا او د دې نه علاوه نور مهمه موضوعات به هم د خبرونې برخې موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه ته یو ری بیا شراغ لسته. په دې خبرونه کې یو شمیر مهم ریپورتونه او مرکه هم لرو، خو درته وایي چې په زړه پوری ویډیوګانې مو هم تاسو لپاره انتخاب کړی دي چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو د خبرونې پیل کوو له افغانستان څخه چیرې چې جلال آباد کې د پاکستان د کونسلګری سره نږدې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه و افغان عسکر وژل شوی دی. د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته په ټلیفون کې په پیښه باندې غم راځي سرګند کړي او ویل دي چې د ترګری په ضد به شریکه مبارزه کوي. د پیښه حال راکوي د وایس اف امریکا آشنا ریډیو خبريال ذبیح الله غازی په خپل دی ویډیو ریپورت کې.
د دریو ځانمرګو بریدګرو لډلې یوې په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری ته ورچیرمه یو دولتي رینجر په نخښه کړي او په ځان پورې تړلو توکو ته 14 ورکړي. سار څه کم نه بجې لشوې 14 وروسته پاتې دوه نور بریدګر د کونسلګری دیوال شریکي وی ودانۍ ته ننوتی چې ویل کېږي د ننګرهار د مرستیال والی حنیب ګردیوال کور دی. چارواکي وایي کونسلګری ته ل ورچیرمه ودانۍ وسلوالو لامنیتی ځواکونو سره 3 ساعته جګړه کړي.
ځانمرګي و هم وسلوال و دا درې سره لمنځ تللی دي، او زموږ امنیتي ځواکونه و نه پر شهیدان شوي دي، او زموږ و نه پر زخمیان دي. په دې کې درې نه پر ممکن نه پر هم زخمیان شوي دي.
کمانډان وای د بریدګرو موخه د پاکستان قونسلګری و، خو په دغه جګړه او بریدونو کې کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلې. د پیخي پسیمه کې ولاړ ځای خلک وای بریدګرو نظامی لباسونه پتن کړیو.
خلق په نیم په موټرسایکل راغلی، تاسو وګورئ هغه تاسو کې یو موټرسایکل ته ولاړ دی او ځنی وسایل یې دلته پراتی دی، هغه ختم دی. او هغه ولنی ځانمرګ بریډ چې دی باندې د جرمني او پرلو او نور د پاکستان په سر ګریته نه وتی دی.
دالتو ششته و دوه مګ په ملنجر کې تیر فدای ماول دزا شو، هغه دزا بعد باندې خاري شو، انفجار شو. بار زما ګورې څنګه
نن ننګرهار کې د پاکستان کونسلګری ویل چې بریډګر ممکن د دوی ودانی ته نه وتی، خو پاړه کره معلومات نه لري. تر اوسه کوم وسلوال ډلې د دغه جګړې او چاودنو پاړه رسنه یو تڅ نه دی ویلي. دغه بریټ په داسې یو وخت کې کیږي چې 13 په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری دی و ملمستون مخې ته چاودنه شوی و چې چاته پکې زیان نه و اوخته. ذبیح الله غازی آشنا.
تفصیلی رپورٹ واورې دو په افغانستان کې چې د پاکستان کونسلخانه مخې ته کومه حمله شوې ده. اوس په دې موضوع باندې تاسو ته سیړنیز رپورٹ وړاندې کوو. په پاکستان کې سیړنکاران په دې حواله سره سوایي چې دا حمله په داسې وخت کې کیږي چې د افغان طالبانو سره یو بار بیا د جوړجاړي خبرې اترې شروع شوې دي، او پاکستان په دې کې خپل کردار لوبوي. نو دا حمله بیا څه مطلب ورکوي؟ تفصیل په اسلام الدین ساجد ناورو.
دا برید په داسې وخت کې رامنځته شوی دی چې دواړو هیوادونو چارواکي د امریکې او چین په مرسته سره افغان طالبانو سره خبرو اترو لپاره تګلاره جوړوي او دغه لپاره دویمه غونډه د ګل په ورځ کابل کې کیدونکې ده. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین وایي اوس هم ځینې داسې قوتونه شته دي هغوی پاکستان او افغانستان ترمنځ ښې اړیکې او امنیت لارې کې خنډونه اچوي.
افغانستان اور پاکستان نیزدے کٹ چمت رہی اور پدی کی کتنے لکھ آگا لاسنے چاہے کار نا خواہی کوشش کو چپ یو نیو طریقہ دیگا تعلقات چکم دے نبا سے سام پاتی نشی نبادا آگیر در سب زمونگا دا تعلقات و دا مذاکرات رو سب تاج کو دے یا ذریعہ دا مونگا مطلب پکار دائی چی دے شدید الفاظ کے مضامتو کو اور حکومت افغانستان دے ام مضامتو کے ام جکم دے دے خلقو دا تحفظ پورا پورا بندوبست کی اور دا غرن جکم دے نو پا پاکستان کے زمین دے تولو خلقو چکم دے زمواری چی مونگا نمی سفارت خانو دے اس نظام الیکو دا سنا خوشگوار واقعی جکم دے نمی کیوں نیشی.
افغانستان کی سو ورځې وړاندې د جنوري په دریمه نیټه د مزار شریف ښار کې د هند په کنسلګری هم برید شوی وو او دغه برید تورونه د افغان پولیس چارواکو په پاکستان لګولی وو. ولی پولیسو څه داسې ثبوت ښودلی نه دی چې هغې نه څرګنده شي پاکستان دغه پیښه کې څه لاس لرلو. هم دغه پیښې سره سم د پاکستان پولیس سره نږدې د هند پټانکوټ ایئر بیس باندې هم ترهګرو برید کړی وو او د هند میډیا د برید سره سم په پاکستان تورونه لګول پیل کړي وو چې دغه برید کې پاکستانی وسلوال شامل دي. د هند چارواکو وینا تر مخه برید کوونکو د حملې په وخت پاکستان کې یو تن سره تماس نیولې وو او هغه پاکستانی موبایل نمبر دوی پاکستان ته ورکړی دی. راپورونه تر مخه پاکستان د لومبني پلټن وروسته هندي چارواکو ته ویلي دي دغه موبایل نمبر پاکستان کې رجسټر نه دی ولی بیا هم د دوی پلټنې جاری دي. دفاعي سیډنکار بریګیډیر ریټایر سعد وایي ځینې وسلواله ډلې داسې شته دي هغوی تر هغه بریدونه کوي او دغه ډلې د پاکستان لپاره ستونزې جوړوي.
حکومتونه چې کم دي دا څومره مضبوط دي او دی با سزان جوړې چې کم دي نو هغه جوړې سبي خپل یو دومره لوی طاقت شته دي چې هغه د پروا نه کوي کو پاکستان ولدا سرګي یو لوی خانه جنګي شروع کړي چې دا څومره مضبوط دي نو اوس پاکستان مو تاسو ویلی نشي او کو پاکستان څه کوشش کوي امن د پاره نو هغه د مخامخ دی وبري.
سرنکاران دا نظر هم لري افغانستان کې د پاکستان کنسلګری باندې برید د هغه وسلوالو لخوا هم کېدلی شي کوم چې افغانستان کې حکومت سره خبرو اترو ته چمتو نه دي او هغوی غواړي دغه د امن خبري اترې کامیابی اړخ ته لاړې نشي. د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله ویان سوره دی وړاندې دا ویلی وو پاکستان او افغانستان په دې سلا شوې دي کوم طالبان خبرو اترو نه انکار وکړي د هغوی په ضد به دواړه هیوادونه په ګډه عملیات کوي. ولی د پاکستان وزیر اعظم بهرنی چارو سلاکار سرتاج جدید تیر ورځ اسلام آباد کې د افغان مفاهمتي غونډې په مهال دغه خبره رد کړه او وی ویل د خبرو اترو پیل کېدو نه وړاندې دا رنګي خبرې کول پکار نه دي. اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو پیخبر.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو اوسم زو اسلام آباد لوري ته چیرې چې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلې دي چې په افغانستان کې موجود داعش وسلوالې ډلې ته 80% وسلوال له پاکستان څخه ورغلي دي او دغه داسې حال چې هلته د وسلوالو په ضد د پاکستان پوج ضرب عذب نومي عملیات شروع کړي دي. جانان موسازی د خبرې په اسلام آباد کې یو سیمینار ته د وینا په وخت کړي دي او ویلې دي چې دغه وسلوال چې له داعش سره شامل شوی دي له باجوړ مومندو او اورګزو ایجنسی څخه ورغلي دي. نور تفصیل اورنګزیب خان له اسلام آباد راکوي.
اسلام آباد کې یو سیمینار ته وینا په وخت افغان سفیر جنان موسزی داعش د پاکستان او افغانستان لپاره مشترکه خطر رابللې ده او ویلي دي کچېرې د دې پر ضد په وخت موثره کاروای ونه کړې شوې نو راتلونکي وخت کې به دا تنظیم د سیمې لپاره لوی خطر جوړ شي او د لوجې به تشدد نور هم زیات شي.
Through closer coordination and closer collaboration to confront this common menace in both countries. Remember that up to 80% of the fighters and leadership cadre of the Daesh presence in Afghanistan have come to us from the Pakistan side of the Durand line. They have come from mainly Orakzai, Momand and Bajawar agencies.
Janan Musazai wai Daesh yo سنجیده خطر دی او کچره په وخت توجه ورته ور نه کړی شو نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. داعش پر ضد د مشترکه کاروایو ضرورت دی. افغانستان کې موجود داعش جنگیالي او قیادت 80% د پاکستان اورګزو مومن او باجوړ ایجنسی نه راغلي دي. افغان سفیر وای د پاکستان قبایلی سیمو کې ترهګرو پر ضد کارولو وجه د ترهګر افغانستان ته راغلی دي او داعش کې شمولیت کړی دی. خو بلخوا د افغانستان اوس هم د پالیسی د ګاونډي هیوادونو به شمول پاکستان داخلي معاملو کې ګوتوهنه به نه کوي او پاکستان ته باور ورکو چې چرته به هم افغانستان د پاکستان د پر خطر نه جوړیږي او نه یو خطر ته به د پاکستان خلاف افغان ځمکه د استعمال اجازه وي. افغان سفیر دا هم ویلي دي څنګه پاکستان جهاد په وخت افغان مجاهدینو سره مرسته کړې وه دغه شنتمه دوی اوس طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکراتو په وخت هم ساتي. دوی دا هم وایي افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دپاره کلونه نه بلکې د میاشتو ضرورت دی او زر تر زره دا مذاکرات کېدل ځکه هم پکار دي چې د تشدد مخه دې ونیول شي. جانان موسزی وایي تیر کال جولای په میاشت کې طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات دا مولا عمر مرګ خبر نه پس د خن ښکار شوی وو او د وقفې له وجې افغانستان کې تشدد زیات شوی وو.
There are two countries would be able to work closely together to advance an agenda of peace including peace and reconciliation talks between the Afghan government and the Taliban, a process in which Pakistan has an essential role to play.
دوی وی زموږ د اتمه ده پاکستان او افغانستان امن بحالې لپاره مشترکه کار وکړي او طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکراتو کې پاکستان ته یو مهم کردار لوبول پکار دي. افغان سفیر وی پاکستان د درشتو کالو نه زیات په لکونو افغان مهاجرین دلته ساتلي دي خو د دوی دا ګیله ده پیښور کې آرمی پبلک سکول باندې برید او کابل یو ترخګر پیښه کیږي نو د پاکستان حکومت ځینې چارواکي د دې تور په افغان مهاجرینو لګوي او تر اوسه دا نه ده ثابت شوی چې یو افغان مهاجر هم پاکستان کې چرته د ترخګرۍ پیښې کې ککړ پاتې شوی وي.
Absolutely no evidence in a single incident in the past 36 years of the presence of Afghan refugees in Pakistan where an Afghan citizen has been involved or implicated in a terrorist incident or other major crime incident anywhere in Pakistan.
دوی وی آرمی پبلک سکول باندې برید نه پس په افغان مهاجرینو غوته نیول کېده خو تر اوسه پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې کې چرته افغان کډوال نه دی ککړ پاتې شوی او افغانستان هم د لکونو مهاجرینو با عزت واپسی غواړي ځکه چې افغانستان کې د امن بحالې لپاره دا ضروری ده. افغان سفیر ویلي دي افغانستان اقتصادي ترقۍ لپاره هم پاکستان ډېر ضروری دی او پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې دوی مکمل تایید کوي او د دې ښه اثر به د افغانستان په اقتصاد هم پریوزي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
ستایه ویډیو رپورت وړاندې کوو چې د پاکستان په بلوچستان ښار کې په مرکزی ښار کوټه کې چې د پولیو د مرکز نه بهر کمزان مرګي حمله شوې ده. په دې کې رپورټونه وایي لکه لګا سوار لستنان وجلې شوې دي، د لسونه سیات پکې زخمیان هم دي او د سپټل چارواکي وایي چې د 15 حالت په زخمیانو کې نازکه هم ده. دا حمله په داسې موقع باندې کیږي چې په پاکستان کې د نوي کال لاولنې پولیو کمپین، درې ورځنې پولیو کمپین شروع شوی دی او نن د دې مهم دریمه ورځ وه. تفصیل په حمید سمسور ناورو.
چارواکي وایي دغه پیښه د کوټ ښار په سیټلر ټاون کې د ګوزن د ناروغي د مخنیوي او مرکز ته نږدې پر داسې مهال باندې وسوله چې په ښار کې د پولیو په ضد کمپاین د ډلو د تحفظ لپاره امنیت خوندي ساتونکي دالته راغونډېدل. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي سرفراز بوکټي وویل،
هماره 13 پولیس کې جوان ہے جو شہید ہوئے ہیں اور ایک ایف سی کا جوان جو ہے وہ شہید ہوا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ خودکش بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک ہماری انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں.
زموج دیارلس پولیس او یو د ملیشیا کوو اسکر وجل سوی دی. داسې ښکاری سیدا ځان وژونکو برید دی خو البته پلټنی روانې دي. سرپراز بوکټی دا وکړل چې د بارنۍ حیوادونو استخباراتي ادارې په بلوچستان کې دا د دوی کار هم کېدای سي. د پیش پر ځای باندې موجود د پولیسو ډی آی جی اپریشن سید امتیاز شاه بیا وویل چې په وژل شوو کې د پولیسو درې انسپکټره او څلور سب انسپکټره هم شامل دي. ڈی آئی جی سید امتیاز شاہ وویل چې تر 9 کیلوګرام پوری چاودیدونکو مواد کارول شوی دي. د کوټي د سیول اسپیټال میډیکل سپرډن ډاکټر عبدالرحمن وویل
زخمی تو 25 لے کے آئے، اس میں میجارٹی جو ہے وہ پولیس والے ہیں اور ڈیڈ باڈی جو ہے وہ 14 ہیں، اس میں ایک ایف سی کا تھا، ایک دو شاید سیویلین کے ہوں گے، باقی سارے
سپنزوی سٹاپیانے دوی تدل تراوڑی دی. دو ویل چی زیادہ پولیس دی سوارلس مڑے ہم راوڑی دی، پا دوی کی یو دا ایف سی دو بیا آدی وگڑی شامل دی. د کوټي د سیول اسپیټال میډیکل سپرډنټ عبدالرحمن وویل چې د څلورو ټپیان سو کسانو وزن سم ده. ټپي سوي پولیس وویل
ډیپټی کې انتظار میته ځان لوګو بجاین کې پولیس ډیپټی پر د سانک تاو تماکو کې فیض الله سټ پر بیٹھا ہوا تھا وہ گر گیا، باقی اتر گاڑی کی تھا، گاڑی کے دو ساتھی کر کے پہ آپ کے پاؤں سے خون آ رہا ہے.
موږ د ډیوټۍ په انتظار باندې وو چې اوس به د پولیو لپاره ځو. ناببره چاودنه وسوله، زما ملګری فیض الله پر سیټ باندې ناسو، هغه کښته رایله سو. ما بیا د ګاډۍ په لوري منډه کړله. دوو ملګرو راته وویل چې ستا له پښو څخه وینې روانې دي. هلته سیمه وکتل، دوه ملګري لاندې تر ګاډۍ پراته وو. د پولیسو مشر وویل چې په چاودنه کې د پولیسو او د ایف سی دوی ګاډیانی او هلته یوه رکشه او څلورو دوکانونو ته هم زیان ورسېدی. د روان کال په لومړۍ میاشت کې د تراګری او د ادپی وژنو په درې پیښو کې ولس امنیت خوندي ساتونکي وژل شوي دي. په بلوچستان کې له 2012 څخه بیا تر اوسه پورې د پولیو پر ډلو او د دوی د ژغورنې لپاره پر پولیسو او پر لیویزو باندې یو شمیر بریدونه ترسره شوي دي چې تر اوس مهاله پورې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي، په دوی کې ښځې هم شامل دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی آی جی.
یو څو ساسکی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
امریکه جبری ډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر منور دونکو د حمید سمسور په ریپورت کې تاسو ولیدل چې په کوټه کې د پولیو د مرکزو مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال چې هلته د پولیو په ضد د کمپاین نن درېمه ورځ وه. د صحت چارواکي وایي چې د چاودنې وروسته په کوټه ښار کې تر 2 ساعته پورې د پولیو کمپاین وځنډول شو، خو له هغه وروسته بیرته بیا د پولیو ضد څاڅکي ورکول شروع شو. چارواکي وایي دغه کمپاین کې 15,000 مامورین چې دي هغه برخه اخلي چې ماشومان د پولیو څخه د ژغورنې لپاره ورته څاڅکي ورکي. نور تفصیل ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي.
په سیټلایټ ټاون کې نن سهار وختي د ځانمرګي برید تقریبا 2 ساعته وروسته په کوټ ښار او شاوخوا سیمو کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د درېیمې او اخري ورځې کمپاین بیرته پیل سو چې تر مازګره پورې روان و. په سیټلایټ ټاون کې نن سهار وختي د ځانمرګي بمې برید تقریبا 2 ساعته وروسته په کوټ ښار او شاوخوا سیمو کې د پولیو د ناروغۍ ضد د درېیمې او اخري ورځې کمپاین بیرته پیل سو چې تر مازګره پورې روان و. که څه هم په سهارنۍ پیښه کې د پولیو و کارکوونکو ته څه زیان نه و اوښتی، البته دا بمې چاودنې په دوی کې یو ځل بیا ویره خپره کړې ده، خو پر دې برسیره دغه کارکوونکو د درېیمې او اخري ورځې کمپاین ترسره کړی دی. پر دې مهال حکومت د پولیو د دغه کارکوونکو د حفاظت لپاره د پولیسو تر څنګ نور سرحدي عسکر هم ځای پر ځای کړل. په دې اړه په بلوچستان کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د ایمرجنسي مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان د سیټلایټ ټاون د نننۍ چاودنې نه یوازې په کلکه سرغندنه وکړه، بلکې په دغه پیښه کې د وژل شوو عسکرو پر ځاني زیان یې سخته خواشنۍ څرګنده کړه او ویل چې د ترګری د دغه ډول عملیاتو باوجود د پولیو د ناروغۍ په ضد به پر کمپین باندې هیڅ ډول اثر نه لویږي. نوموړي زیاته کړه چې د پولیو د ناروغۍ په ضد په صوبه کې کمپین د سکیورټي په حواله د دوی لپاره همیش یو غټ چیلنج پاته سوی دی، خو پر دې برسیره کارکوونکي په ډیره بادوري او جذبه سره د پولیو د ناروغۍ په ضد کار کوي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې نږدې 15,000 کارکوونکو د پولیو په ضد په دې درې ورځني کمپین کې برخه اخیستې وه. په دوی کې زیاتره د روغتیا او تعلیم د ادارې سره تړاو لري. دلته خبر هم د یادونې وړ ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه داسې هیوادونه دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو د ناروغۍ وایرس وجود لري. ایوب ترین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټ.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. ګلاو قدر من اوریدونکو، د امریکا صدر براک اوباما تیره شپه خپله ومه او اخري سټیټ آف د یونین وینا کې یو ځل بیا ولیدی چې امریکا به د ترګرو په ضد هر ځای ځان رسوي، او که څوک په دې کې شک لري نو له اسامه بن لادن څخه دې پوښتنه وکړي. په دې وینا کې ښاغلی اوباما له بهرنۍ تګلارې څخه واخلي بیا تر داخلي سیاسته پورې په ترګري د اقتصاد په شمول یو شمیر نور موضوعګانو باندې هم خبرې کړې دي. تفصیل یې سمینا احسن په دې ویډیو رپورت کې وړاندې کوي.
د خپلې صدارتي مودې په آخري سټیټ آف د یونین وینا کې صدر اوباما په خپلو کامیابو او د امریکا د راتلونکي په سر خبرې وکړې. په دې وینا کې د هغې لهجه مثبت ښکارېده او د امریکا په سیاسي بنیادونو تفریق ختمولو په ضرورت یې زور ورکو، خو د دې نه علاوه هغه په مخالفینو ریپبلیکنز هم ځینې نیوکې وکړې. په خصوصي توګه هغه د مذهب په بنیاد د سیاست کولو په سر ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ټرمپ باندې تنقید وکړو. د صدر وینا وه چې د مسلمانانو بېزتي کول یا جماعتونو سره کرکه کول یا بیا ماشومان یرولو سره به امریکا محفوظه نه شي، بلکې دا هر څه د نړۍ په نظر کې مونږ بد ښکاره کوي او د خپلو مقصدونو ترلاسه کولو په لړ کې مونږ ته مشکلات پیدا کوي. صدر په امریکا کې د کینسر ناروغي د علاج لټولو او اقتصاد نه علاوه د امریکا د خارجه پالیسۍ په سر هم خبرې وکړې. هغه وویل مونږ په دې پوه یو چې د داعش په شمول ترهګرو ډلو نه امریکا ته خطرات دي. صدر وای
فورن پالیسی هاز تو بی فوکسد.
صدر وای زمون خارجه پالیسی په کار ده چې د القاعده او داعش نه مخامخ خطراتو باندې مرکزی، خو دې سره دوی ودرېد نه شي او بیا د القاعده او داعش نه بغیر به هم د دنیا په ډیرو برخو کې بے ثباتی د لسیزو پورې هم د غشان جوړی. صدر وای منځنی ختیځ، د افغانستان او وستي امریکا او د پاکستان په ځینی برخو، افریقا او ایشیا کې کېدې شي چې ځینو نوري توندره وډلې سر راپورته کی او کېدې شي ځینی ځایونو کې فرقایز تشدد شروع شي چې نور خلک تنه کډوال شي او نړۍ به بیا مونږ ته سترګې نیولې چې د دې مسلو حل راوباسو، او دغه مسلو ته زموږ جواب د سختو ګامونو نه علاوه نور هم سپکار دی. صدر اویل په جنگونو کې امریکایي وسایل استعمالول او وینه تویول به مونږ اخر کار کمزوري کی، خو د دې باوجود صدر اوباما په عراق او شام کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف بمباري جاري ساتلو ژمنه وکړه. صدر اویل که د چا د امریکا په دې ژمنه شکی چې انصاف نه دی کړی نو بیا دې د اسامه بن لادن نه تپوس
وکړي.
صدر اویل کچری تاسو به د امریکایانو پسې راځئ نو مونږ به په تاسو پسې درځو، دا به لږ وخت اخلي خو زمونږ تاریخ پاتې شوی چې زمونږ د رسایی هیڅ حد نشته.
د امریکا صدر براک اوباما تیره شپه چې سټیټ آف دا یونین کما اخري وینا کړې ده په دې موضوع باندې غوښتل تاسو تفصیل واورېدو. خو د دې وینا نه پس بیا د صدر یا د ډیموکرات پارټۍ مخالفین چې کم ریپبلیکن پارټۍ سره تعلق لري هغوی هم بیا د صدر د وینا په حق لا یو شمېر خبرې کړې دي، خپل عکس العمل ښودلې دی او نیوکې هم پرې کړې دي. څه نیوکې شوې دي او ریپبلیکن څه وایي چې د صدر وینا د امریکا د راتلونکي دپاره او د ترهګرۍ پر څه چې کومه جنگ دی نو د هغې په حساب سره څومره موضوع وه، دغه ټول تفصیل به په یو ویډیو رپورټ کې تاسو شعیب زاده اورئ.
په خپله وینا کې صدر اوباما په امریکایانو غږ وکړ چې د بدلون یو راتلونکي ته دی ګوري. د ډیموکرات ګوند غړو د تیرو وو کلونو د هغه کوششونو ستاینه کوله. د نیویارک ایالت نه د ډیموکرات ګوند غړی ایډیټ وای د هغه ټوله وینا د فکر ډکه
وا. The whole speech was a bit wistful. I think he was looking at his experience.
هغه په خپل وینا کې د تیرو وو کلونو تجربې راغونډې کړې وي او نصيحت او مشورې ورکولې او دغه مشورې د خلوص ډکې وي. زما دا خیال دی چې د سټیټ آف دا یونین لپاره لیکل شو ویناګانو کې دا یو وینا صدر اوباما په خپل لیکلې وا. د میریلند ایالت نه د ډیموکرات ګوند سینیټر بن کارن وای زما په خیال صدر اوباما په نړیوال کچا د امریکا په کردار کلک ولاړو. موږ له پکار ده چې د مشرۍ په ځای ودرېږو. د امریکا صدر باراک اوباما مخالف ګوند ریپبلیکنز غړو بیا په هغه نیوکې کړې دي چې په وینا کې ډېرې خبرې ښکاره نه دي. د اوکلاهاما ایالت نه د ریپبلیکنز ګوند نماینده ټام کول وای زما ارمان دی چې ما د یو ښه بجټ په اړه ساوري دلی وي. په کال 2014 صدارتي انتخابونه د نورو په شمول د امریکا صدر باراک اوباما په مزغو کې هم پراته وو. او د ریپبلیکنز ګوند غړو د وینا وړاندې دغه خبرې ته ځواب ورکړیو.
State of the Union will not be a call to action tonight.
د نیو جرسی ایالت نه د ریپبلیکنز غړی او ممکنه صدارتي کاندید کریس کریستی ویلیو چې بیگانه وینا به د څه عملی ګامونو خبره نه وي. جب بوش په ټویټر خپل یو پیغام کې لیکلیو چې د اقتصاد په اړه د هغه سوچ او داعش تندروه ګوند له د ماتې ورکولو ستراتیژي زموږ صدر په یو بله دنیا کې اوسیږي.
د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو او سمزو د پاکستان ولوري ته چیرې چې سرشار اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا و گاونډي هندوستان ته ژمنه ورکړې ده چې د پټانکوټ د برید په باب پاکستان په تحقیقاتو او پلټنو کې بشپړ مرسته کوي او هم د پلټونکو یو ډله به پټانکوټ ته لیږي چې هلته کوم د ترګری پیښه رامنځته شوې وه د هندوستان په یو پوجي هوای ډګر باندې په هغه پلټنو کې هم برخه واخلي. دې ترڅنګ د وزیر اعظم له دفتر څخه جاري شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د جیش محمد بندیز لګول شوی یوې تندرو ډلې ډیری کارکونکي نیولې دي او مطبوعات وایي چې هم د دې ډلې مشر مولانا مسعود اظهر او دغه ورور هم په نیول شوو کسانو کې شامل دي. تفصیل اورو له پیر ولای شاه څخه په دې رپورټ کې.
بیانیه وای چې غونډه پټانکوټ حمله پترس کې تر دې د مپورې شوی پلټونو باندې اطمینان سرګند کړي دي او دا پریکړه هم کړي ده چې هند رضامند دی نو په دې اړه پاکستان د نورو تحقیقاتو لپاره خپل یو خصوصي ټیم هم د هند پټانکوټ فضائي اډې ته لیږلو ته تیار دي. دا غونډه په یو داسې محل شوی ده چې تیر ورځ د هند داخله چارو وزیر راجنات سنگ پټانکوټ حمله کې ککړ تنانو په ضد د کاروایو په حق له د پاکستان په اقداماتو اطمینان ښکاره کړو او د ویلیو چې پاکستان لا فلال خپل اغه لو پورا کولو کې مخلص ښکاری چې دغه حمله منسوبه ساز به په نخه کوي. سرواز اړوان د هند پټانکوټ فضائي اډه باندې شوی تر هغه برید کې شپږ حمله کوونکي او وو هندي امنیتی ځواکونه وجلی شوی وو او هند تور لګوي چې حمله کوونکي د پاکستان په هاولپور علاقه کې د وسلواله ډلې جیش محمد سره تعلق لرونکي خپل سہولتکارانو سره د ټلیفون په لیکه رابطه کیو. د پټانکوټ په خدوانه گاونډي حریفان ملکونو ترمنځ روانه میاشت د خارجه سکترانو په کچ کې دونکو مذاکراتو باندې هم اندېښنې را پورته کړی دی او د هند د کامی سلامتیا مشیر په ګوته کړی دی چې دغه مذاکرات او مستقبل د پاکستان لخوا پټانکوټ حمله کې ککړ تنانو په ضد د کاروایو د نتایجو سره تړلی دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې په هند کې د پاکستان پخوانی سفیر جهانگیر اشرف قاضی د پټانکوټ حملې وروسته د پاکستان او د هندستان د حکومتونو لخوا خپل کړی شوی رویه ډیره مثبته بلی او زیاتوي چې د دې په نتیجه کې د خارجه سکرتریانو په کش د مذاکراتو د کېدو امکانات روښانه لګي.
ابتدا خو ډیر ښه شوی دی زمونږ لخوا ډیر هغه پازیټیو سټیپس اخیستل شوی دی او د انډیا د منسټران لخوا د ستاینه وشوه نو انشاءالله دغه سی کا روانو نو دا چې دی دا واقعا چې دا به زمونږ هغه خبرې اترې به ډیرې نه کوي. زمونږ مخکې ویر دا و چې کېدای شي چې هندوستان ته دنه دا باندې بچور کې کور دا چې شوی دی دا پاکستان په دې پاخه کې انوالو دی نو بس زمون ور سره خبرې ترې نشي کېدی.
بلخوا د پاکستان لپاره نوی نامزد شوی هندي سفیر گوتم بمباواله هم پر راتلونکو کې د پاکستان او هند ترمنځ د خو تعلقاتو هټ سرګند کړي دي. تیر ورځ پاکستان ته د راتلونکو مخکې هندي خر امرتسر کې د مطبوعاتو سره خبرو کې د ویلو چې دواړه حکومتونه د یو بل سره په تماس کې دي او تمه ده چې د دې به مثبت نتایج مخې ته راځي.
آی ایم ګوینګ ټو پاکستان وذ ا میسج اف فرندشپ. We want to improve the relationship between India and Pakistan.
دی وای چې زره دوستي د پیغام سره پاکستان ته روان یم او هند غواړي چې د پاکستان سره خپل اړیکو ته وده ورکړي. خو هندي سفیر د دواړو هیوادونو خارجه سکرتریانو په کش د مذاکراتو د کېدلو یا نه کېدلو په حق له د سوالونو جواب ورکولو نه ډډه کړې ده. ښکاره دی وی چې امریکا هم دواړه حریف گاونډي هیوادونو باندې مذاکراتي عمل جاری ساتلو او د پاکستان نه پټانکوټ حمله کې ککړ تنانو په ضد د نتیجه خیز کاروایو ټینګار کوي. او تیر ورځ د خارجه دفتر ویان جان کربی ویلي چې امریکا هیله لري چې پاکستان به دغه پلټنې په شفافو بنیادونو سرته رسوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو. موږ به سکولونو ته ځو. موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
کتونکو او اوریدونکو بوزو تاسو واسطه پاکستان قبایلی علاقې شمالي وزیرستان ته چرته چې د سیاسي جماعتونو اتحاد د وفاقي حکومت پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. دوی وایي چې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو په نوم باندې لاول د دوی بازارونه وران کړی شول او وس حکومت د دوی کورونه ورانولو باندې لاس پورې کړی دی. دوی په دې احتجاج کې د حکومت نه نور څه غوښتنه کوي. په دې موضوع به یو ویډیو ریپورت تاسو ته د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر وړاندې کړي.
چپاوت پس مت کولا شکی دے کرما پدای کفا تا نو گلا یتی ہر ہر ڈاکٹر بابا کا
کینټینا سے زندگی ته راوي
اوال یہ بازورے سامان روڑل شو آپ ختم اول نو چیزیں مش کے رینا تھا نزک زینا تالوس پہ رڑی دی کہ چا کے رینا دی آگا دی سودو کی جی آگا خرچی جی آر اڑل سی بانی تھا لاہور تھا پنجاب تھا ٹول پاکستان تھا روڈل سی ادا کے خلاف امیر دا نن احتجاج دائی میشا کو ماتا دا میسج ورکا بھی چائے دا امیر ادا کے کیرینا جوتا وہ داری
جناب خان صاحب وزیر اعلی صاحب سیم اعلان کراؤ آپ اپن سر پورا ساری آئی ڈی پیز ڈر مظلوم دی تکلیف سے دی
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کمال زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړی استا او سمزو د لکی ماروت ولوري ته چری چر راپورونه وای یو ورور خپل خور د عزت په نامه وجل د د پداسې وخت چې خور یې له عدالت څخه د خپل خوشي د و د پاړه بیان ورکول ورسته د پولیسو په ولکه کې د باندې راوته لدې پیښو ورسته او هغه ورور خپل ځان پولیسو ته حواله کړی نور تفصیل راکوي لسیم څخه د ډیو ریډیو خبريال عدنان خان بیٹنای
لکی مروت عدالت ودانه کې یو جنۍ په داسې حال وژل سوی چې ژوند ته ورپېښو غاښونو له عملی د عدالت څخه د تحفظ غوښته نه کوله دغه شپږ کلن جنۍ ختیځ د لکی مروت ته جوړې سیمې اوسیدونکې و او ویل کېږي درې میاشتې مخته د خپل مرزي واده کړی وو په پاکستان کې او خصوصا په پښتون میشته سیمو کې زنانو ته د مرزي واده حق نه ورکړل کېږي او بیا دغه سي اکثره د غیرت لنوم سره وژل شي پولیس وایي د پېښې مرکزی ملزمان نیول شوی دی چې هغه د جنۍ ورونه دي ډیو راډیو د لکی مروت پولیسو ویان شاید حمید وای
اورور او هغه په موکه ونیول شو گرفتار شو سره د هغه علي قتل د استعمال کړو اصلا په دې استعمال کړی دی کنه دا یو څه څه بیان دی چې لکه مطلب په خپل تابع باندې دار تلای هم چا په زبردستی نه لګل هم کنه زه نه چا په زبردستی بوتل هم پولیس پروټیکشن او تا پولیس د لا مطلب چې هغه کوي کنه لکه جوډیشل کمپلیکس کوم دا کنه کمپلیکس هوا دا هغه کیشته و
اني شاهدانو او راپورونو تر مخه په عدالت کې خواص جمع کول ورسته ان په داسې حال کې خدیجه له ګولې سره وژل شوی کله چې د عدالت ودانه کې د قاضي کمرې دروازې څخه پراوته و ویل کېږي خدیجه عدالت ته وویل چې واده په خپل مرزه کړې او زیاته کړې چې کورنۍ له خوا ورته د ژوند خطر ده یو ځای خبريال لیاقت سیام په دې اړوند وایي
دا جنکی التا پورا یو ګنټه پورې پرتا و دورا ورسرا نه اسپیټال دا ورسرا ایس پی دفتر دا چوک نو چدا جنکی اسپتال پر وڑے وا گھنٹے بعد پولیس ایمبولینس راغ ای گدا جنکی یوڑا ور سرا چ چو گدا باندے سرکار کوم ڈسٹرک اسپتال دا دے تے ورسا ولا او التا بیا ایم بوس مارٹم پر التا ای چوک نو نہ لیڈی ڈاکٹر وا نہ ڈاکٹر وا
لکی مروت عدالت ودانی پر ٹاؤن انتہائی حساس سیما کیدا چرتا کیچے دے پوزی سرتیرو یو مرکز تر سنگ ہسپتال پولیس ودانی او کچاری موجود دی زی خلک او وکیلان په دې اړون پښتنه راپورته کوي چې دومره حساسې علاقې ته وسله په لاس کسان څنګه راننه وتل. د لکی مروت کچاری یو وکیل بادر نواز ډیور راډیو ته په دې اړون وایي مدنی ټولنه او بشر دوسته خلک هم په دې پیش سخت نیوکی کوي او وای څنګه اوس د غیرت په نوم هم د بشر وژنه دوام لري. زیتوی چې د عدالت په ودانه کې د غیرت په نوم وژنه سرګندوي چې انصاف ناکامه شوی او بې انصافي کامیاب شوې ده. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
نشی کوله د دې باوجود چې قانون او مذهب دواړه د دوی ته د اجازه ورکوي. کوم په تاسو موضوع باندې د ټیو ریډیو خبريال عدنان بیٹنی، سایما منیر چې د خزو د حقوقو د پاره کارکونکو ادارې او رت فاونډیشن سره کار کوي خبرې اترې کړې دي. خصوصي مرکه ور سره کړې ده او پختلې دي چې په خیبر پختونخوا کې د عزت په نوم باندې د قتل شته حل سره دغه مرکه تاسو وړاندې کوم.
دل خیبر پختونخوا کې سلور سوا ویش کیسونه چې دی د خزو خلاف تشدد ریپورت شوی دی. دا ریپورت شوی چې کله مونږ خبر کوو دا هغه کیسونه چې کوم اخبار کې راغلي دي. کې ټولو نه زیات کیسونه چې دی 230 کیس جوړیږي دا او دا د خزو قتل کیسونه دي. بیا داسې د غیرت په نامه قتل چې د کال کې دیش کیسونه اخبار کې ریپورت شوی دی. دین علاوه د خزو خودکشي واقعیت چې دی غم ډیر زیات دی. هغه 55 کیسز د سړي چې هغه ریپورت شوی دی 2014 چې دی هغه کې خو دی 16% نو 2015 کې کوم ګورو نو 10% کیسونه دي. کړه دا ټوټل کو تاسو ګورئ نو د کې خبره دا چې دا کیسونه زیاتی خو مسله څه ده؟ مسله دا چې زموږ اخبارات چې دی دا غي ترجیحات چې دی دا هغه بدل شوی دی. اوس دا غي ترجیحات کې دا مرډر کیسز د خزو خلاف تشدد د سيزونو دونه زیات پاتې نه دي. نو دا چې د زل دا کیسونه کم راغلي دي چې تیر زل چې دا 736 کیسونه او د زل چې 427 کیسونه ریپورت شوی نو موږ سره خوشحالي ګونه. ما د پرو د خوشحالي خبره هلي چې کله واقعي چې دې کې دا کمی وشي
لکه سټیټ ریسپانسیبিলিټیز دې په تحفظ کې تاسو میډیا باندې هم نیوکه وکړي وکړي خو میډیا په خپل باندې لډړکو سره مخامخ ته په دې سې کې سونه کوټه زیاتې مسلې جوړيږي. سټیټ ریسپانسیبিলিټیز څومره حد پورې په ځای کېږي لګي دي؟
ډېر صفه خبره کوم تاسو بیٹنی صاحب. ریاست ذمہواری نه خلی په دې کې څنګه د غیرت په نامه قتل کله چې دې کې د تبدیلی خبره و چې دې قانون کې تبدیلی راوستل شي هغه قانون چې څه د پاره مونږ کوشش کړو دا خو هغه قانون جوړ نشو. ولی چې کله د غیرت په نامه قتل کیږي نو د کې څه کیږي د کې ساده مونږ ته خبره ده یا به د غیرت په نامه قتل دي نو یا به خوند وجني خزا یا به رور وجني یا به پلار وجني یا به تر وجني. ٹھیک شلو نو باقی خاندان ولا چې دی هغه به وبخي بس مور شه نو هغه بخي خپل زوی بخي چا بس ما د خپل لور وینه بخي زمو مخکم دا غو پوینټ او شن دا پوینټ دی چې دا د غیرت په نامه چې کم قتل دی د کې پکار دا دی چې دا ریاست دی کې خپل فریق شي هغه نه مور سره دا حق یو نه بل چا سره دا کی چې هغه قاتل شه دی هغه وبخي. ول خبره دا چې دا راضی نامه کول پکار نه دی کې د کې پکار دا چې دا نان کمپاوند لیول
تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا پخاریا علاقو کې دا څه قسم کیسز زیات دي کمی کلیواله یا دینه علاوه چې کمی لری وریا علاقې دي لکه کوهستان دی خان یا ټانک په دې علاقو کې تاسو زیات کیسونه ریکارډ کیږي؟
تاسو مطلب حیرانی گئے چې موږ پټونو زیات کیسې دی غل په خاور ناراضي د دې دا مطلب نه چې کوهستان کې چرته کیس نه دي شوی کوهستان کې میډیا رپورت کوي نه فاٹا نہ تاسو یقینو کې چې موږ ته کیسز نه راسي د دې دا مطلب چې فاٹا کې نشته دا انر کلینګ نشته البته خو ال دنه رپورت کېږي نه موږ ته پہلا نمبر باندې چې وایلس کیسز راسي هغه په خاور ناراضي ولې چې په خاور کې خبر زیات دي خلک زیات دي خزه لګ نسبتا هغه کې لګ هغه سره معلومات زیات دي نو هغه خبره کولی شي ٹھیک شول د نمبر باندې موږ سره مردان دي دریم نمبر باندې موږ سره سواد دي نو ته دا مطلب چې دا دین علاوه چرته صرف مسئلہ دادا چې الته د پخپل د میډیا رسائی نشته الته پخپل د خزو رسائی نشته نو د دې د هغه کیسه چې دی د علاقو کې ریپورت کیږي ناډو
لکه مروات چې د کوم پېښه شوی دا او داسې ویل کیږي چې دا په کوټ کې درنه شوی دا او خپل رور پخپل خور بل ډزې کړی دی څه نظر باندې تاسو ګوري او آیا دین تاسو په داسې زړه نو د تحفظ د پر تاسو غوښتنې کمی شامل دي
دا د غیرت په نامه قتل چې دی هغه هم همیشه د غسی کیږي کنو قانون کې لګون ته تبدیلی پکار دی او ریاست ذمہواری اخلی نو پکار زادې چې د سیده غیرت په نامه کم قتل کیږي نو ریاست د پخپل هغه کې فرق جوړ شي بل خبره ده چې چرته دا د غیرت په نامه قتل کیږي نو انته زه همیشه په دې حیرانې کې چې یو خزه چې دا هغه صرف د غیرت نه خبرې ده یو سړی چې هغه د غیرت نه خبرې ده خو یو خزه چې دا هغه د غیرت نه خبرې نو بس هغه بچو دي نو څنګه غیرت به بچ شي
ډیر مهرباني چې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو سره خبرې وکړي
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پختنو میرمنو ته په زړه پوری خبرونه ورکي
خزی په خپل آینده په هیدل غواړي
وی او ای دیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ په خپل حوصله نه بیلو موږ بس کولونو ته زو موږ به تلیمونه کو خپل
پختنه وکړي
وی او ای دیوا زی دی
وی او ای دیوا
وایس اف امریکا د ریو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه دا ویډیو رپورت تاسو ته وس یو بل وړاندې کوو چې په بلوچستان کې د هیروین په نشه باندې د یوې اندازې تر مخه لک تر لګه لسره ځوانان اخته دي د دې باوجود چې د حکومت لخوا او د فلاحي تنظیمونو لخوا په هیروین باندې اخته ځوانانو او خلکو د پاره ادارې هم پرانستل شوې دي هم دغه شانتي د بلوچستان په سرخار کوټه کې یو اداره د فلاحي تنظیم دی چې په نشه باندې اخته د خلکو د علاج کار کوي دغه ادارې ته زموږ همکار نصیر احمد کاکړ ورغلی وو یو ویډیو رپورت یې تاسو لپاره تیار کړی
یالات په مرکزی شهر کوټه کې موجود یم بلوچستان د ایران او افغانستان سره اوږدې سرحدي پوله لري د ملګری ملتونو تازه ریپورتونه وایي چې د نړۍ 90% د مخدره موادو تولیدات د افغانستان په جنوبی او شمالي او غربي ولایتونو کې کیږي که څه هم حکومت کرش مېره نه لري چې په بلوچستان کې یا به په مرکزی شهر کوټه کې څومره خلک دي خو د په خپل اندازې لګوي او وایي چې تر 10000 زیات خلک یوازې په کوټه کې په هیرو نو باندې اخته دي که څه هم د حکومت لخوا یو دوه مرکزونه جوړ شوی دي په کوټه کې خو په شخصي څنګه کې هم د هیروینو باندې اخته خلکو د تداوی لپاره د هغوی د دې څخه د ژغورنې لپاره ډېر پیاوړي اقدامات شوي دي همدغه رنګه یو اقدام په شخصي کچه باندې په کوټه کې حاجي ولی محمد اڅکزي صاحب کړی دی چې د انسانیت بچاو سنټر په نوم باندې یو مرکز د کوټې په اطرافو کې په بلیلی کې چلوي او یو مرکز هم په کوټه شهر کې دی په دغه سنټر کې دا وخت زه چې موجود یم نزدې 450 په هیروینو اخته کسان چې دی هغه تر تداوی لاندې دي او دلته هغه ته ډوډۍ هم ورکول کیږي نور هم څه بندوبستونه دي په دې باره کې به خبره کوو حاجی ولی محمد اڅکزي صاحب دا وخت له ما سره موجود دی ټول له مخه حاجی صاحب که دا راته وایسه چې دغه مرکز جوړونې ته ستاسو څنګه پام را وګرځېدی
هر انسان دا یو خواهش دی چې زه یو ښه کار وکم نو ما خپل چورت وای چې دغه کم انسانان په روینو اخته خلک شي دي په دنیا کې کوو ګوري در دې خلکو خوار خلک در دې کمزوري خلک یعنی د دې د معاشریت شړلسي خلک نور نست نو د دې وای چې سما پر دې خلکو باندې د علاج یا د کوشش لپاره دا کار شروع کړي
اجي صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل څلور سوه شپېته کسان دلته تر تداوی لاندې دي، هغه خلک چې په هیروین او په نورو نشو باندې اخته وو، د دې خلکو په علاج کې د حکومت لخوا څه کومک ترسره کیږي؟ په شخصي څانګه کې څه کومک ترسره کیږي یا دا ټوله کار هم په خپله کوي؟
یاره په خپله خو دا کار مشکل دی، همدای اوس پر لګیایو او حکومت کولونه کړی دي، خو در اوسه پرې دا کم ځای چې دی دا د حکومت او کم د پیسو یا د راشن اعلان یې کړی دی، خو در اوسه پرې مشته نه دی رسېدلی. او پاتسو په عوامو کې در خپل وسه پرې چې کدی چا یو لشه په وس کېږي کډی راغی در مشبره کړی دی.
څو ډاکټران به در سره وي په دې مرکز کې او د دې خلکو د پاره تاسو څه بندوبستونه کړی دي چې هغه بازی کوي لوبي کوي اداره؟
یاره بازی د لوبي لپاره چې کوم فوټبال سامان دی یا د کرکټ سامان دی هغه خو موږ ول راوړي، او پر ټیم باندې دا هم کوي. او نو چې موږ د کوم وس خبره ده، هغه موږ کوم وس ته هغه موږ سره کړی دی، کاغه د دوا د خوای، کاغه د کانی پنی د خوای، کاغه د نور سپایي د خوای، یعنی زموږ د خپل وس په مطابق موږ هغه ان شاء الله سره کړیم دی وسره کوی. معلومه خبره ده په بلوچستان کې کوټه و چې تقریبا د ورځې لزر انسانانو نشه کول، او اوس هغه د کوټ شار دی زه خو ارڅاته دا د غور کوم کته یو نشه یم ولې دی په کوټه کې، نو بیا زموږ ګرد خبره پالتو دي.
د دې مرکز د شروع کولو مقصد مو څه و؟
مقصد بس دا یو مقصد دی چې د انسانيت خدمت موږ وکړو. ما ته ټول چا د انساني خواهش لري چې زه شکار وکړم، اوس دای خلک موږ ته معلوم دي چې په دا اسکولو په یونیشتان کې انجونی پخته دي، الکان پخته دي، د اسکول د کالجان الکان پخته دي، یعنی په قاعده په دې کې دای خلک سم موږ پښتنې بسکړي دي چاله ته ورسه.
دا حاجی ولی محمد صاحب خبرې تاسو واوریدلې، او اوس هم په دغه مرکز کې یو داسې ځوان چې هم تر ډیره وخته پورې په نشه اخته و بیا علاج سو دی، له هغه سره خبرې کوو. تاسو نوم؟
زما نوم زیور رحمان دی سر. چې موږ یو اتل لس کار د غور ټیم نشه مې کړی وي، دا بورډر خاص کار موږ کول،
او بیا هم په دغه سنټر کې تاسو علاج وکړ؟
بس الحمدلله زما دغه سنټر سه علاج وسی، اوس په دغه سینټر کې زه دا دوه کلو سه تقریبا دلې بس خدمت کو آفس کې، ما خپل ډیر تعلیم کړی دی الحمدلله.
څو سبق دی؟
ما بی ایس سی کړی دی ساينس کالج سر.
اوس هم په دغه مرکز کې تر علاج لاندې یو ماشوم ته ورزو چې هغه څه وایي؟
زما نوم حکمت الله دی.
حکمت الله، دره ته وایي چې څو وخت کې دې مرکز ته راغلې؟
دې مرکز ته راغلی یو نیم میاشت کېږي. زما عمر سوار کار دی، دوه کار مې نشه کړی دی، اوس درته راغلی یم علاج کوم.
قدرمنو اوریدونکو، د انسانیت بچاو په مرکز کې تر علاج لاندې دغه خلک تاسو هم وینئ چې تر څلور سوه شپېته پورې تعداد دی، او دوی دلته نه یوازې دا چې تر علاج لاندې دي، بلکې د دوی د درې وخت ډوډۍ چای د دغه بندوبست هم د سنټر لخوا ورته سته، که څه هم د حکومت لخوا تر اوسه پورې داسې ښکاره مرستې نه دي سوي له دې مرکز سره. خو په کوټه کې که یوې خواته تر لس زره زیات هم په هیروینو اخته خلک موجود دي، خو بیا یولس مرکزونه هم د دې خلکو د تداوی لپاره کار کوي، چې تر ټولو لوی مرکز یې همدغه دی چیرې چې څلور نیم سوه څخه زیات کسان چې دي هغه تر علاج لاندې دي. دلته د ټولو مرکزونو چې کوم مشران دي چې غیر دولتي سازمانونه دي، هغوی دغه غوښتنه لري چې حکومت په کار دي چې ودې خواته ژوره پاملرنه وکړي، د خلکو د علاج په اړه د دې سره کومکونه وکړي، بلکې د دې مرکزونو په دایمي توګه د چلولو لپاره هم ورسره مالی مرستې وکړي. زه نصیر کاکړ د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون لپاره له کوټې څخه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
په پاکستان کې بیا خصوصا په پښتنو کې ک زنانا د عزت په نوم باندې وجلې کیږي، نو بیا یو بل خټه مسله په کم عمر کې د جنکو د ودونو هم ده. په دې موضوع باندې په پیښور کې یو سیمینار شوی وو، او په سیمینار کې برخه اخیستونکو په دې خبره فکر ښکاره کړی چې د تیرو سو کلونو نه په صوبایي اسمبلۍ کې د کم نه کم د واده لپاره د جنکو عمر ټاکلو په حق له بل وسه پورې د ځنډ ښکار دی، او په هغې باندې هیڅ قسمه څه پرمختګ نه دی شوی. صادق قاسم شاه دغه سیمینار ته ورغلی و، ویډیو رپورټ یې تاسو لپاره تیار کړی.
د خزو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکې وای د کم عمره جنکو او لکانو د ودونو مخنیوي لپاره قانون کې دوی ترمیم غواړي. دوی غواړي چې دغه قانون کې داسې ترمیم وشي چې د 18 کاله نه کم هلک او جنای دي ماشوم وګرځول شي، او د ماشومانو ودونو کول دي جرم وګرځول شي. د ماشومانو د ودونو مخنیوي قانون کې د ترمیم لپاره بلل شوی یو غونډه کې مولانا مسعود کبیر وویل چې که اسلام کې د واده لپاره څه خاص عمر قید نشته، خو معاشره کې مخې ته راتلونکي مسلو لکه بله پکار ده چې مور او پلار د ماشومانو صحت او بهتري په نظر کې وساتي، او یو کس ته هله واده کوي چې هغه د دغه واده ذمہواری اغستلی شي.
ولیکن بل طرف ته چې موږ دا وګورو چې ښه آی مذهب خدا پابندی نه لګولي، ولیکن مون تدلیل دي کې په معاشره کې مختلف مسائل پیخيږي. د کم عمره په واده سره مونږه دا ګورو چې زمونږ په معاشره کې امن نه پاتې کیږي وسره، یا هغه صحتمند ماشومان مونته ناراضي، یا د دې کم بچو چې ودونه اوشي دي صحتمند پاتې کیږي نه ورسره، نو د دې په بیا سم مسله راوځي. مونږه دا ګورو چې لکه قرآن مجید کې مونږ ته مختلف خبرې بیانېږي. یو خدای چې لکه از آتی تو مهن اجورهن، ان چې اوا وخت ته نکاح کو چې کړه د دې طاقت د دې اجر اغه مہر او د دې چې کم شي زونه وي اغه ته ورکول شي، ورته ذمہواری ته خپل سر باندې اغستې شي.
مولانا مسعود کبیر وای چې ک نکاح واجب دی، خو باز وخت کې یو کس د میډیکل لحاظ سره ک فټ نوي، او که هغه د خپل خزي خیال نشي ساتلی او خرچې نشي وشتولې، نو داس نکاح بیا مکروه دی.
چې کله دا سړی اغه میډیکلی انفټ وي، یا چې دین مطلب د خپل زوجي د خپل د کور ولا راغي پوره حقوق بازار نه شي کولای، کوغه میډیکلی پوینت اف ویو سره وي، یا راغي د خرچ او خوراک او راغي د مہر چې حقوق دي چې داس نه شي کولای به در پر نکاح کول د مکروه دي ورسره.
په خیبر پختونخوا او فاټا کې ک یو طرف ته د کم عمره یا د ماشومان خصوصا د وړو جنکو ودونه یو داسې مسله ده چې ټولنه ورته اوسم لا بد نه ګوري، خو د لاس او د یو لس کاله غوندې کم عمر کې د جنکو د ودونه د لاسه نه یوازې د داسې جنکو صحت متاثره کیږي، بلکې په کورنۍ کې د معاش او نورې مسلې هم مخې ته راځي. د ماشومانو او د ښځو د حقونو تحفظ لپاره کار کوونکی کمر نسیم وایي چې د ماشومانو او ښځو د حقونو د تحفظ لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت تر اوسه څه قانون سازي نه ده کړې. د ماشومانو د ودونو مخنیوي قانون کې دوی غواړي چې ترمیم وشي، خو دوی وایي چې پرستو کې یو بل مسله هم مخې ته راغلې ده، او دوی وایي چې اکثر د ودونو پشا د وړو جنکو پنجاب او نورو صوبو ته د واده په نوم سمګلې غونټې مسلې هم مخې ته راغلې دي، خو تر اوسه د صوبا خیبر پښتونخوا حکومت دې قانون کې ترمیم ولې نه دی کړی. کمر نسیم په دې اړه وایي،
تقریبا ونیم کال او شو چې ډومیسټک وایلنس بل او چایلډ میرج بل چې کم دی نو هغه په اسمبلی کې پینډینګ دی. اوس چایلډ کمیشن چې کم دی نو هغه چایلډ میرج بل چې کم دی نو هغه لیګل دی لا ډیپارټمنټ ته، خو هغه د غلطیانو نه یو پور بل دی. او دا نن مونږ غونډه مزه کړې و چې مونږ د دې بل یو انالیسز وکړو، او پاره کې چې کمی خامیانې دی خپل گزارشات دی هغه حکومت ته وړاندې کړو. نه جی، دا خو په دې بل باندې دو نیم کاله کار وشو، او په دې باندې مختلف اعتراضات خدا پہلا ځل لا ډیپارټمنټ ته لیږل شوی. د دې نه مخکې په دې باندې د تیاری فیس چې کم دی نو هغه دو نیم کاله، خو چې کم مونږ دا بل کنټنټ وګورو نو مونږ ته لګي چې په هغه باندې دوه ګنټې هم کار نه دی شوی.
د مدني ټولنې دا وینا ده چې که د پښتنو ټولنه کې د ماشومانو الکانو او جینکو ودونو د لاسه کومې د صحت، آبادای، د معاش او نورې معاشرتي مسلې مخې ته راځي، د مناسب قانون سازۍ کولو سره تر څه حده پورې هغې مخنیوي کېدی شي، او دوی د کم عمره د ودونو مخنیوي قانون.
او اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه تاسو واوریده، و هم لیدا په لک سات کې د خبرونه سر ته رسیدي. شپه به خیر پروگرام بیا بیا دینه پس تاسو اوریده شي. موږ سره اوسې د ریډیو د لارې خبرونه لا جاری دي. د ټی وی برخې نه اجازه پاړو ته لا پامان.